السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2014 کال د جولای د میاشتې 14 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 1 بجې په خبرونه کې تاسو ته هر کدی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام تاندې هیلې لرو. هول خبرونه له مجید پاور او
ستړي مشي لومبې د مشال د خبرونو سرټکی. پاکستانی او امریکایي پوځي چارواکو په آرمی پبلک سکول د برید پلانونکي طالب کمانډر عمر منصور د وجنې پخله کړې ده. افغان امنیتي چارواکو په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې په سلګونو وسلوالو د وجنې دعوه کړې ده. تریزا مې د برتانیې نوې ودریاده مټاکل شوې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. پاکستانی پوس په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د خونړۍ حمله د پلان مبینه جوړونکي عمر منصور د وجل کېدو پخله کړې ده. وسلوالو په 2013 کال کې په دې حمله کې یو نیم سل زکونکي خونکي او نور کارکونکي ووجل. د پاکستان د پوس ویان جنرال عاصم باجوا پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه سرګند کړه چې د پاکستانی طالبانو قماندان خلیفہ عمر منصور په افغانستان کې د بې پیلټ امریکایي الوتکې په حمله کې وجل شوی دی. عاصم باجوا وویل چې یو امریکایي پوځي جنرال د پاکستان د پوس مشر جنرال راحیل شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د عمر منصور د وجنې پخله کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان هم پرون دا خبره تایید کړه او وی ویل چې منصور او سلور نور وسلوال د جولای په 9 په ننګرهار ولایت کې د بی پیلټ الوتکې په حمله کې وجل شوی دي. منصور چې د عمر نری او خالد خراساني په نوم هم پیژنل شوی دا وکړی و چې په پیښور کې د پوځیانو د ماشومانو لپاره په ځانګړي ښوونځي د حملې لپاره وسلوال او ځانمرګي بریدګر روزلي او استولي وو. د مومندو قبایلی سیمینا د قومي اسمبلی غړي بلال رحمان ویلي دي چې په یاد سیمه کې د وسلوالو پر رد د کوملویو پوځي عملیاتو هیڅ قسمه حکومتي پلان نشته او که ځینې سیمو کې د وسلوالو د موجودیت شک وي نو هلته به هدفي او چانیز عملیات کیږي. تیر ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې ښاغلي رحمان وویل
الحمدلله داسې سشته دی نه چې کومې خبرې شوې دي. اپر مومند کې او په تحصیل پنډیاله کې ایډیز بمونه چاودنې ډېرې شوې چې هغه کې زمونږ فوجیان او اف سی والا او لوی والا د زمونږ شهیدان شو. نو دا کاروای نه به د هغه چا خلاف کیږي چې څوک دا کارونه کوي. لکه مطلب چې هلته د میډیکنسي څخه خلک راغلي او هغه اورانه کول غواړي نو هغه ځای کې به معمولي سرچ اپریشن وي.
سولې مخکې په مومندو کې یو جرګی ته پولیټیکل او بودی چارواکو ویلي وو چې د دغه ایجنسۍ په ځینو سیمو کې به د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظب درایم په نامه پوځي عملیات کوي چې له وجې ځایي ولس کې ویره خوره شوې وه او ځینې خلکو د سیمې نه کډې هم کړې وې. په کورمه کې نن شاوخوا 10 بجې د ټرافیکي پیښې له امله 6 کسان زخمیان شوي دي. پولیټیکل انتظامیې تر مخه ټرافیکي پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې ټل پاړه جنا روډ باندې په اړولې سیمه کې د سورلو دوه فلاین کوچ ګاډي په خپلو کې وجنګېدل. پولیټیکل محرر فرمان مشال ریډیو ته نن ویلي ټول زخمیان دي د سدي هډ کوارټر هسپتال ته رسولي دي چې په دې کې د سلورو حالت ښه نه دی. تیر ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه غړو په کراچۍ کې د پښتون میشته سیمو د مسلو په اړه د گورنر ډاکټر اشرت الباد سره ملاقات کړي او ورته په کراچۍ کې د میشتو پښتونو ستونزې وړاندې کړې دي. د یاد ګوند صوبایي صدر ندیر جان خان تیر ورځ د دې ملاقات په اړه مشال ریډیو ته وویل
دا اول ځل چې د سند مرانانو کې د گورنر سره زمونږ ناسته وشوه. گورنر خو په غور زمونږ خبره واورېده او دا یې وویل چې زه په خپله ویزیټ کوم. ما چې ته کله غواړې کوم علاقه غواړې مونږ چې درته کومه نشاندهي کړ ته به راشي. هغه انتظامی مسایل چې سمرو دا مونږ ورسره خط په تفصیل سره بیان.
ندیر جان وایي چې گورنر ورته باور ورکړی چې په ښار کې پښتنو ته څومره هم ستونزې وي دوی به یې هواروي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکو په کوټ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د کامیابۍ دعوی کړي. یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي محمد جان دریاب ویلي چې په کوټ کې د پوځي عملیاتو له امله د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سلګونه غړي وژل شوي دي. د ننګرهار د ولایت خبر پاڼه د کوټ د ولسوال سید رحمان مومند په حواله زیاتوي چې د سیمې خلکو او قومي مشرانو له امنیتي ځواکونو سره همکاري کړې او په دې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په بریا کې یې لویه ونډه اخیستې ده. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د برتانیې د کنزرویټیو ګوند مشره تریزا مې په رسمي توګه د هیواد وزیر اعظم وټاکل شوه. د انګلستان ملکې دویمې الیزابت د مخکنی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون استعفا هم پرون منظوره کړه. د تریزا مے د وزیر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړی رسمي وینا کې ژمنه وکړه چې د ناانصافۍ پر ضد به مبارزه کوي او خپل هیواد به چې له یورپي یونین نه د وتلو په حال کې دی په خپو دروي. د برتانیې نوی وزیر اعظم له خپلو خلکو سره د هغو اختلافاتو د لرې کولو ژمنه هم وکړه چې له اروپایي اتحادیې د وتلو په اړه ټول پوښتنې د ویلز، شمالي آیرلینډ، انګلستان او سکاټلینډ ترمنځ پیدا کړې دي. د روس حکومت د امریکا د خارجي نشریاتو ملکی مطبوعاتي فعالیتونو د څارنې د بورډ مشر جیف شیل ته د ورتګ اجازه ورنکړه. شیل د روس ویزه درلوده خو د ماسکو هوایي ډګر ته رسېدو سره امنیتي ځواکونه ونیوه او تر څو ساعته یې څارل وروسته یې امستردم ته واپس ولېږلو. هغه پرون د چک جمهوریت له پلازمینې پراګا د ماسکو په لور روان شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر پرون په واشنگټن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
as to why he was denied, that's really something for the Russians.
دوی په دې اړه چې ولې هغه ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې شوې باید روسي چارواکي معلومات ورکړي، خو موږ په دې اړه له روسي لوري سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده. شیل په امریکا کې د ان بی سی یونیورسل فلم ګروپ مشر هم دی. د روس پولیسو جیف مشل ته ویلي چې د دې هیواد ته د سفر مستقل بندیز پرې لګول شوی. او وروستۍ خبر دا چې د ایران د صحت د وزارت په دې هیواد کې د جنسي اړیکو له امله د ایچ آی وی وایرس او ایډز ناروغۍ د خپرېدو د زیاتېدو خبر ورکړ. د دې وزارت مرستیال علي اکبر سیاري په وینا د دې ستونزې یو عامل د جنسي اړیکو په اړه پر خبرو پابندي او د ناسم فکر موجودیت دی. د ایران د روغتیا وزارت د جولای په 12مه خبر ورکړ چې لږ تر لږه 2000 کسان په دې هیواد کې په ایچ آی وی اخته شوي، چې 8000 نارینه او 15000 پکې خزیدی. د مشال له خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرن شوبې سراج زهیر وړاندې کړي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.5 روپی 13 پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپی 20 پیسې او په 1.20 روپی 40 پیسې. یو یورو په 1.45 روپی او یا پیسې او په 1.44 روپی 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپی 20 پیسې او 25 روپی 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی او یا پیسی او په 20 روپی نوی پیسی. او یو افغانی په یو روپی 55 پیسی او په یو روپی 53 پیسی. او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 294 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کویټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، بنو کې 29 او 23 او کویټه کې به زیات نه زیات 35 او کم نه کم 43 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل او د کرن سوبې او د موسم حال مولا سراج زهیر نو اوریده. په خبرونه کې به ووري د پېښور پر آرمی پبلک سکول د حمله مشکوک منصوبه جوړونکو عمر نری په افغانستان کې په یو ډرون برید کې وژل شو دي. معلومات ترکو د قبایلی سیمو سیاسي مشران وایي د فاټا اصلاحاتو په اړه به زر یو فیصله مخې ته راشي. ستمې دي
یو فیصله وکي او فیصله کې دا خبره اندارې چې ټول نه زیات چانس چې کوم یې راغلي دي خبرې دي موږ په کې 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 مرجن شو څنګه طریقې هم دارې صبح هم موږ نه راکړي چې صبح نه راکړي بل حل نشته.
د شمالي وزیرستان کډوال د حکومتي مالی مرستو د بندیدو شکایت کوي.
کیسه وشو چې موږ تقریبا 2.5 زره سیمینار بلک شوې دي. هیڅ معلومات یې نشته دا هغه خلک چې کومه دوی واپس شوی نه دي په باندې شپه کې پېښه په مختلفو پردی کې راشي چې هغه رینټډ کړی نه دي.
پاونیس پروگرام تاندهی لیکه بعد خیبر پختونخوا پسکولونو کې د سہولتونو د کمی پاړه معلومات واوري.
مدل ته خو پرمیشر او ال دې ټول سکول نو کې کمی ده بالکل واړه پسم کنه چې بالکل لکه نشته سرشته نه.
مشال ریډیو اوریدل مهیرو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په پېښور کې پارمی پبلک سکول د وسلوالې حملې مشکوک منصوبه جوړونکو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د بی پایلټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هم پرون دا خبر تایید کړ. وی ویل چې عمر نری، خلیفہ عمر منصور او سلور نور وسلوال د جولای په 9 په جلال آباد کې د بی پایلټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. نور جزئیات د فرشته جلال زئی په رپورت کې دي.
د پاکستان د پوز ویان جنرال اسم بجوا پرون په پېښور کې د پوز پر یو شووندي د حمله د مشکوک طرح عمر نری د وژل کېدو خبر ورکړی دی. عمر نری د خلیفہ عمر منصور او خالد خراسانی په نومونو هم پیژندل شوی و. اسم بجوا د هغه د وژل کېدو خبر پر ټوټر ورکړی او لیکلی دی: ائتلافي قواو تایید کړی چې تروریست عمر نری چې خلیفہ عمر او خالد خراسانی هم بلل شوی په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د پاکستان ټریبیون ورځپاڼې په حواله په دې حمله کې څلور نور وسلوال هم وژل شوي دي. په کابل کې د امریکا د پوځ سرچینو دا خبر تایید کړی او د رویټرز خبري اژانس ته یې ویلي چې عمر نری په ننګرهار کې د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د امریکا پوځ په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند کړي. پاکستاني طالبانو په دې اړه له زیاتې تبصرې ډډه کړې ده. د طالبانو یو غړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د عمر نری پر ځای د بل چا تر ټاکلو پورې په دې اړه خبرې کول غوره نه ګڼي. د پاکستاني طالبانو د قومندان رویټرز ته ویلي دا د طالبانو د هغې کوچنۍ خو ډېرې فعالې ډلې لپاره چې خلیفہ عمر منصور یې مشري کوله لوی زیان دی. په وروستیو دوو میاشتو کې دا د وسلوالو طالبانو دوهم لوی قومندان دی چې د افغانستان او پاکستان ګډ سرحد ته په نږدې سیمو کې د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل کېږي. د افغانستان د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د روان میلادي کال په می میاشت کې په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو. په ننګرهار کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې د پاکستاني طالبانو د دې مشر د وژل کېدو په اړه د ننګرهار د والي دفتر یا د افغانستان د حکومت نورو سرچینو لا څه نه دي ویلي. پاکستانی طالبانو په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې د پوز پر یو شووندي د حمله مسؤلیت واخیست چې د زده کوونکو او ښوونکو په ګډون 132 تنه پکې ووژل شو. عمر منصور چې په ننګرهار کې د وژل کېدو خبر خپور شوی د دې حمله د پلان جوړولو مسؤلیت اخیستی و. هغه همداراس په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون د حمله د پلان اجرا کړی و. پر پاچا خان پوهنتون په وروستۍ حمله کې لږ تر لږه 22 تنه چې ښوونکي او زده کوونکي هم پکې وو ووژل شو. عمر منصور هم درس د پېښور پر هوایی ډګر د حمله مسؤل کڼل شوی وو.
دا وا فرشته جلالزی د پاکستان پوز ویلی دی تیر ورځ د پوز د مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ د کور کمانډرانو غونډه وشوه. په غونډه کې د قومي سلامتۍ په ګډون د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله د انتظام جاج واخیست شو. په غونډه کې د کشمیر په وروستۍ صورتحال هم غور شو. نور حال له اسلام آباد د رابعه اکرم خان په رپورټ کې دی.
د چهارشنبې په ورځ راولپنډۍ په جنرال هیډ کوارټر کې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان داخلي امنیت او سیمې حالاتو په شمول په خصوصي توګه د افغانستان د حالاتو جاج واخیستی شو. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې غونډه کې پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو د سنبالولو د انتظام لپاره پر روان اقداماتو هم خبرې اترې وشوې. خبر پاڼې زیاتوي چې په دې غونډه کې وویل شو چې پر پولې پتګ راتګ دې نه صرف نظر وساتل شي بلکې د وسلوالو سخت نگرانی د یقیني جوړ کړی شي. خبر پاڼه وایي غونډه کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د هندي پوز لخوا د کشمیریانو د بجنې غندنه هم وشوه او په دې موقع جنرال راحیل شریف اوویل چې نړیواله ورورولي دي د کشمیر مسله هوارولو کې کومک وکړي. یاد دې وي چې 13 میاشت په تورخند سرحدي انتظام تر لاندې ګیر جوړولو په اړه د دواړو ملکونو ترمنځ شخړه رامخته شوې وه. د سنه پس دواړو ملکونو اعلی چارواکو په اسلام آباد کې ملاقات کړی و او د سرحدي انتظام لپاره یو مناسب نظام په جوړولو سلا شوي وو. د پاکستان خارجه چارو دفتر ویلي چې د پولو د انتظام سنبالولو طریقې کار د ترهګرۍ د مخنیوي برخه ده او پاکستان به د تورخم نه علاوه پر پولې نور ورونه یا ګیټونه هم جوړوي.
د کابلی سیمو سیاسي مشران غوښتنه کوي چې د فاټا د اصلاحاتو عمل د زر تر زره سرته ورسول شي او دغه د په خپل اصلي شکل کې نافذ کړل شي. دوی وایي په دې لړ کې زیاتره کار سرته رسیدلی دی او اوس د مرکزي حکومت لخوا په دغو اصلاحاتو عملي کار پیلولو ته انتظار دی. دا چې دغه اصلاحات دا وخت په کوم پړاو کې دي او په اړه یې د فاټا سیاسي مشران څه نظر لري، تفصیل یې له فرخنده اسد نه اورو.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي د فاټا د اصلاحاتو په اړه ټول کار سرته رسیدلی دی او دوی تمه لري چې دغه به ډیر زر عملي شي. دوی وایي د وزیر اعظم نواز شریف وطن ته د راتګ وروسته یو ځل بیا د حکومت سره په دې لړ کې خبرې پیل کړې دي. په دې وروستیو کې د وزیر اعظم لخوا جوړې شوې کمیټې هم د ټولو قبایلي ایجنسیانو دورې وکړې او هلته یې د ځایي مشرانو سره ولیدل. د کورمینا د پارلمان غړی ساجد حسین توري وایي ډیر زر به د فاټا د اصلاحاتو په لړ کې عملي کار پیل شي.
نوز پرائم منسٹر مطلب ہے پاکستان تا روغ لالو نبی کے بہت سر کمیٹے والا بوال بریفنگ رکھئی پرائم منسٹر تا آگنا بعد جمعن چمرا فاتا پارلیمنٹیرین تی منتا وہ بریفنگ رکھئی آگنا بعد چمرا دیسی اسی پارٹائی چمرا مشران دیگی تا وہ بریفنگ رکھئی ناگنا بعد یہ فیصلہ بکئی اور فیصلے کی مطلب دارے تا دارا خبران دارے تیا آٹولنا زیاد چانس اسے کم دیا راہو دی خبر دی جمعن پکی پکی کی مرجن شو سانا ترکیم دارے نور تی کم خبر دی صوبی کی جانتا صوبہ بھی کی صبح کو منگ کرنا رکھے گی صبح نہ رکھے بلے حل نشتا مطلب صحیح حل ادارے سے صبح کے مارجن چھو
بلخوا دفاٹا د کامی اسمبلی د غڑو پارلیمانی مشر حاجی شاجی گل اپریدے وائی د دغه اصلاحات و عملی کے دو سربا دفاٹا ولستا د ملک د نورو اسیدون کو غنتی بنیادی حقنا ترلاسه شی
خبر پکې دا چې کم عوامي نمائندگان دي په دې وخت کې د هغو سره هغه اختیارات نشته لکه په پاکستان کې د نورو عوامي نمائندګانو سره دی نو یو خو به اختیارات عوام ته ترانسفر شي پبلک الیکټډ خلکو ته به اختیارات ورکړی شي دویمه خبره دا ده چې کم په فاټا کې انکم دی دا انکم به قانوني شي چې دا انکم قانوني شي نو دا به جای ده چې د خلکو جوبونو ته ځي دا به بیا عام خلکو ته د دغه فائدہ رسی او دریمه خبره دا ده لکه اوس صرف یو اسرائیلو کې او یو په قبایلي علاقو کې خلکو کورونه ورانېږي د یو کس په سر باندې کو یو کس حکومت ته وانکېدي د هغه کور ورانېږي هغه کې مونږ د جوډیشلي ایکسټینشن دی چې د انصاف دروازه هر څه دپاره کولاوي
د باجوړ نه د پارلمان پخوانی غړی اخونزاده چټان بیا وایي دوی د پښتونخوا صوبې حکومت ته هم درخواست کړی دی چې په صوبه کې د شاملېدو وروستو د راتلونکو 15 کالو پورې دوی ته خصوصي مراعات ورکړل شي چې دوی د دغه صوبې د نورو برخو سره په تعلیم صحت او نورو شعبو کې یو
منگا وایو چې منگا پورو پورو انسانی حقوق پکار دی کم از کم منگا دا ملک پالا دالتونو کی دا پیل حق پکار دی منگا 20 پارلیمنٹیری اندرو دغا پارلیمنٹیری انتا پکار دتورک لشی چا غوی خانون سازیو کی پا کم ادارو کی چا غا سینٹ دی غا قومی سملی دا زمان پارلیمنٹیری انناس کی چا آل تا کم خانون سازی کی گی دا غی امپلیمنٹیشن دی پا منگ بانی کی گی منگا دا ڈیویلپمنٹ پیسی کتو گوری چا پاتا تا سن را پیسر وسا پوری آغا پا غیر ملکی پندونو کی او آغا ملکی پندونو کی نو کتا آغا پندونو حساب کتابو کی او بیتا سوراشی دا ترائبل جیریا حالاتو گوری متاس تو با پتا ہو لگی چی پا یو عرب روپو کی پا ترائبل جیریا بانے 10,000 روپی نیدی لگی دیلی دیتی الیکشن ہو کئی دا دی ہو حق چی کم دے دا قبائل و خلق و تور کئی اخوی پا دی بانی خوب ہوئی گی چی دویلت میر پندونو چی کم دی دا چر تا خرچ کو اوز دی
دا قبائلی سیمو سیاسی مشران دا هم وای باید داوار دا فاتا اصلاحاتو کی دا یوی ڈلی او یا یوی ریاستی داری مفاداتو تا ونه کتل شي بلکې د قبایلی ولس خوخه د دوی مسلې او د دوی پرمختګ دی په نظر کې وساتل شي او دغه اصلاحات دی په خپل اصلي شکل کې زر تر زره نافذ کړل شي
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان کډوال وای ایف ډی ایم ای د دوی د دریو میاشتو نقد مرستو کستونه یو ځل بیا ځنډولی دي او د 2500 کورونو مرستې تړلې دي دا ټول هغه کډوال دي چې لا خپل سیمو ته نه دي ستانه شوي او په کمپونو کې ژوند کوي په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو
د کډوالو په وینا 13 میاشتې نه 2500 خاندانونو نقد مرستې ایف ډی ایم ای بلا کړې چې وجوهات یې معلوم نه دي او دغه خلق واپس شوی هم ندی چلا هم د کډوالې ژوند کوي یو کډوال محمد جمیل وای په دغه مرستې دوی د کورونو کرایې او نور ضرورتونه پوره کوي
ریسنت کیس وشو چلو شو پاو شي چې کومو تقریبا 2500 سره سیمینا بلاک شوی دي ایس معلومات یې نشته دا هغه خلک چې کومو دوت واپس شوی ندی په باندې شه په کمپ شه په مختلفه پردې کې راشه چې هغه رینټډ کړی ندی هغه کړی دی غول سره او دی د خوشی ندی پوت شول وجه سره چې بلاک شوی دي
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم سینیئر نائب صدر نور اسلم وای یا وڑختا ترمیشتی نے کیستونه بند کړي او بل طرف تا 2500 خاندانونو نقد مرسته ایف ڈی ایم ای بلا کړي چې د خپل حق نه محروموي
د میز درې یا تلویر کشتینا ایف ڈی ایم ای ته وربانوي او پابوند دی خپل تجارتینا کو خپل غټلی بکو آی ڈی پی دې په حال دار رقم کو ونیره دا مزید نستړیوي
محمد اشرف وای په خیمو کې یې ژوند دی او نور سا کاروبار هم نه لري سو د دوی په نام راغلی فنډونه دی په دوی استعمال شي
انتهایی تکلیف ته خلک په ټینټینا کې ژوند تیروي ټینټینا کله کله اور بارونینا بدینه به وسی دا پیړانګو خو دی بالکل نه زریانه شته دغه بر غزاری پی تنوستی د بر غزاری پی
په
دې اړه د ایف ډی ایم ای چارواکي وایي دوی ته هم د سفران وزارت لخوا په پیسو لیږلو کې ځنډ راځي، نو د کډوالو نقدې مرستې هم وځنډول شي او 2500 خاندانونه چې کم بلاک شوي یا مرستې یې بند شوي دي دغه ډیټا دوی د واپسۍ کیمپ نه اخیستی. خو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی بیا وایي چې دغه 2500 خاندانونه چې مرستې د تیرې میاشتې نه بند شوې اکثره د میرعلي تحصیل دي چې لا یې هم واپسي نه دی شوې، او د ده په وینا دغه د کډوالو سره ظلم دی چې ایف ډی ایم ای په خپله بند کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو بنو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د عوامي نشر ګوند ولی مشر بیگم نسیم ولی خان ویلی دی په پاکستان کې ځینې قوتونه پښتانه د خپلو حقونو نه بې برخې کول غواړي. هغه وایي چې د اقتصادي راهداري د لارې د بدلون مخالفت کوي. زموږ د همکار زلان یوسفزی سره خبرې کړې دي، راځي چې واورو.
بچې د کارډور په حواله زما موقف خو ډېر واضح دی. آر هغه شی چې د پښتون قوم د پاره پکې تاوان دی، زیان دی پکې، د هغوی د پاره پکې څه نشته، د هغوی د پاره پکې مشکلات دي، د هغوی د پاره پکې تاوان دی، د هغوی د پاره پکې د هغې حقوق اخیستل دي. هغه شی چې دی هغه زما د پاره ناقابل قبول. هغه که هر سی که هغه کال باغ په حواله وو، که په بلا حواله وو، که په بلا حواله وو، او نن د ټولو د پاسه دا کاریډور چې پردی خیرات دی، د چین خیرات.
ستاسو په خیال باندې ولې ځینې قوتونه غواړي چې بعضې خاصې سیمې د دې کاریډور ته د اسانتیاو نه محرومه کړي؟
بچي دا خو یوازې کاریډور نه دی، دا پښتون خو د څه څه نه محرومه شو. پښتون خو ازلی سبغتومه من خدای تعالی په ځمکه باندې به نیک بخته خوشبخته قوم پیدا کړی دی، خو پاکستانی قوتونو ته بدبخته قوم جوړ چې کله د هغوی د آبادۍ سوال راغلی دی، هغوی پکې راغلی دي، یو خنډ یې پکې اچول. او هغه قوتونه، هغه اسټبلشمنټ، هغه ګورمنټونه چې هغه پښتون نسل ختمول غواړي، هغوی دا کوشش کوي چې
په راتلونکي کې به څه اغیز وي په پښتون قوم باندې.
بچي ما خو تاسو ته وایي کنه چې ما ته کله ډاکټر سید عالم مسعود کله بریفنګ کړی دی، داغه وزرا سوال زنن پوری زه هر ایک په پښتون هر بچی کچول پغاړي را بلا شي، جن بلا شي، خوراک بلا شي، صحت بلا شي، تعلیم بلا شي، چې څه د دنیا ضروری شیونه د بنی آدم د جن د پاره دي، او ټول شیونه چې دي اب زمونږ د لاسه وځي او مونږ به دغسې اریان دریان پاتې شو. د دې نااهل پالیسي چې وکړم فارم دا هغې د لاسه مونږ نن زری زری یو. کلر دے کبر دے پختون ٹوٹا ٹوٹا دے او پوینو لط مت دے اول داغین منگل اپ پریشانی او داغین من غاوری چیزان تے روکا گو داغین نروزو دا پاس ایرا بانے دا سبائی را بس
دا مشال ریڈیو دا
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه غړو په لومبي ځل د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د پښتنو سیمو د مسلو په اړه د گورنر ډاکټر عشرت العباد سره لیده کاته کړي او ورته په ښار کې موجود د پښتون میشتو سیمو ستونزې وړاندې کړي دي. د یاد ګوند صوبایي صدر نذیر جان خان وایي چې گورنر ورته باور ورکړي چې په ښار کې پښتنو ته څومره هم ستونزې وي دوی به یې هواروي. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوږ شئ.
د دې ملاقات په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان خان مشال رادیو ته وویل چې دوی په دغه لیدنه کې گورنر ته ټولې ستونزې مخې ته کېښودي چې پکې په خصوصي توګه د شناختي کارت، پاسپورت، اوبو، سرکونو او د پولیسو لخوا بې ځایه تنګول شامل دي.
دا اول ځل دی چې د سند مرانانو کې د گورنر سره زمونږ ناسته وشوه. گورنر خو په غور زمونږ خبره واورېده او دا یې وویل چې زه په خپله ویزیټ کوم، ما چې ته کله غواړې، کوم علاقه غواړې، مونږ چې درته کومه نشاندهي کړه ته به راشي. هغه انتظامی مسائل چې سمرو دا مونږ ورسره خط په تفصیل سره بیان.
نذیر جان خان وایي چې په کراچۍ کې پښتنو سیمو ته څومره هم مسلې راپېښې دي، د هغې لویه وجه د سیمو په غلطه توګه تقسیم دی او د دې لپاره دوی د پاکستان الیکشن کمیشن ته تجویزونه هم ورکړي وو چې پکې د پښتون مشته سیمو 14 د صوبایي اسمبلی او 6 د قومي اسمبلی نشستونه جوړېدل، ولی په هغه عمل نه دی شوی چې لکه بلې دا مسلې نه هواریږي.
زمونږ دا یقین او ګمان او فیصله هم دا و کدا 14 سیټونه هر یو پارټي ته مختلفو پارټو ته پاتې شي، دا اول خدا منظور شي مونږ ورته ادري ګوم نه سیاسي پارټي کس دی ادري مونږ به سپورټ کوو خو چا پښتوني، لیکن خلکو را سره ونه منله، کوشش دی جدوجہد دی کوو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو دا ګیله هم وکړه چې په کراچۍ کې دوی سیاسي هلې ځلې کوي، ولې رسنۍ ورته هغه رنګ ځای نه ورکوي لکه څنګه چې نور ګوندونو ته ورکول کیږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د موسمیاتو محکمه وایي چې سخت کال به په خیبر پښتونخوا کې زیات بارانونه کیږي او په چترال کې د واورو غټانو د خوېدو هم امکان دی. په دې لړ کې د صوبې نه ځلې حساسې ګرځول شوې دي او په صوبې کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې په خبره د غسیمو له امدادي فندونه هم دوه چنده کړل شوې دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رفت انجم معلومات لري.
د خبر پښتونخوا د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال په نسبت سږ کال په صوبه کې 40% نه زیات د بارانونو امکان دی، چې پکې د خبر پښتونخوا مرکزي علاقو پیښور، مردان او کوهار ډویژن کې زیات باران کېدای شي او د صوبې شمالي علاقو کې د زیات بارانونو له وجې سیلاب راتلی شي.
دا سلسله نن خبر پښتونخوا ته دننه شي او خبر پښتونخوا مختلفې علاقې خاص کر سنټرل خبر پښتونخوا کې نوخار، پیښور، مردان، چرسدا او ورسره صوبای کې گوہار ڈویژن کے ہم داسی بس دن کے باران کی دیشی اور دی باران کے تیز باران چانسز ہم شتا کم پہنچ جائے چھے دا خورونا یا نور برساتی چکم داسی دے اوپو لاری دی اگے کے دے سیلاب خطرہ ہم شتا دے
دا موسمیاتو محکمہ وائی چھے دا بارانو نو لوجی پچھت رازلہ کے زیاد باران دا وجی سیلاب رات لیشی اور دا وارو دا غرون دا ماتے دو ہم امکان دے قبل خواہ دا قدرتی افتنو دا مخنیوی ادارے پی ڈی ایم اے ترجمہ لطیف رحمان وائی چھے دا بارانو نو اور سیلابونو پلڑ کے نہ ضلعے حساسے گرزولے شوی دی اور دا ہر ضلع لپاره امدادی فنڈ دو چنده کړی شوی دی.
پی ڈی ایم دغه ازلاتا د 11 کروڑ روپو مالیت چې کم سامان د ریلیف کې پکارو، هغه کې ټینټونه شو، کمبل شو، خیمې شو یا داسې نور کم د کچن سامان دی، نو هغه هم مونږ سره سټاکو او چې دا کم تیر باران په چترال کې شي نو هغې نه پس مونږ دا ضرور ګڼنه چې دا چې زموږ د مرکن کم از کم دا اساس ازلا دي دغلته د دې کم کنسرن ډسټرکټ یا کې ډېر سټاک کی د چترال دلی انتظامیه لګیا ده دا ټایم چې څومره په دغه چې کم دا گلیشیئرز والے علاقے دی فار فلنگ نو غلطے آگاہی مہم شروع کرے دے او کو ضروری گنی اوے لگیا دی محفوظ مقامات تک کئی اور سرور سرا پہاڑی او یونین کونسل ستمانے اوے فوڈم التستور کرے دے و سرا ریلیف آئٹم ہم دا کڑی
دا کلائمیٹ چینج یا موسمی بدلون ادارے یو کارپو عامر امجد وائی چی پٹول نڑے کی دا کلائمیٹ چینج یا دا موسمی بدلون لوجہ ڈیر استون زیرا مخت دی پا پاکستان کے ہم 1300 کالو رہا سی موسمی بدلون راغلے خود حکومت او اولس اخوا دا بے غورے اور ناپوہے وجہ ہر کال بارانوں لوجہ زیاد زیان کی گی
پوری دنیا میں بڑی شدت سے اس کے اوپر کام ہو رہا لیکن
پورا نڑے کے پا دے اڑا پا سخت کار روان دے خو زمنگ پا ملک کے دا سے حص نشتا حکومت لا پا دے مسئلہ پا ترجیحی بنیادونو کار کول پا کار دے او پا خصوصی تو گا دا قدرتی آفتونو دا مخنیوی قامی او صوبائی ادارو لا پا کار دے چی دا سکولونو یونیورسٹیانو او عام اولس پا کچ خلکو تا آگاہی لپارا تربیت ورکڑے شی چلا اولا دا سے حالاتو لپارا تیار وی او بلا دا چی کمی دا بنیاد یادی ڈانچے سڑکونو عمارتونو زنگلاتو او د ماحولیاتو اداری دی ہغوی ته هم د تربیت ور کولو ضرورت دی
مضبوط بناتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے
د موسمیاتو او د سیاحت د محکمې لخوا د خیبر پختونخوا شمالی علاقو ته تللی سیلګرو ته هم سفری ہدایت نامہ جاری کړی شوی چې دغه علاقو ته د تو ندی ډډ وکړي او که څوک هلته دی نو محفوظ ځایونو ته دی ځان ورسوي ځکه چې دغه علاقو کې د سیلابونو او د تودو راپریوتو امکان دی د قدرتی آفتونو د مخنیوي ادارې د پی ڈی ایم ای رپورٹ تر مخه تیر کال هم په خیبر پختونخوا کې د مونسون بارانونو لوجي چترال ضلع زیاته ځپلې شوې وه او سیلاب او د تودو راپریوتو په نتیجه کې شپږ دیرش نه زیات کسان مړه او په ګڼ شمېر کې زخمیان شوي وو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
دا مشال ریڈیو خبرونو تا تاسو وگیے دا مسپخین یوانی ما بجا کے دون کے دا مجید بابر سٹوڈیو تراغلے دے یواری بیابتے لنڈ خبرونا وورو
پاکستانی پوسٹ په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د خونړې حملې د پلان مبینه جوړونکي عمر منصور د وجل کېدو پخلی کړی دی. وسلوالو په 2014 کال کې په دې حمله کې یو نیم سل زده کوونکي، ښوونکي او نور کارکوونکي ووژل. د مومندو قبایلي سیمې نه د قومي اسمبلۍ غړي بلال رحمان ویلي دي چې په یاده سیمه کې د وسلوالو پر ضد د کومو لویو پوځي عملیاتو هیڅ قسمه حکومتي پلان نشته او په ځینو سیمو کې د وسلوالو د موجودیت شک وي نو هلته به هدفي او چاڼیز عملیات کېږي. په کورمکې نن شاوخوا 10 بجې د ټرافیکي پیښې له امله 6 کسان زخمیان شوي دي. پولیټیکل انتظامیې تر مخه ټرافیکي پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې ټل پاړه چنار روډ باندې په اړولې سیمه کې د سورلو 2 فلاین کوچ ګاډي په خپلو کې وجنګېدل. تیر ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه غړو په کراچۍ کې د پښتون میشته سیمو د مسلو په اړه د گورنر ډاکټر عشرت العباد سره ملاقات کړې او ورته په کراچۍ کې د میشتو پښتنو ستونزې وړاندې کړې دي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکو په کوټ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د کامیابۍ دعوه کړې. یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي محمد جان دریاب ویلي چې په کوټ کې د پوځي عملیاتو له امله د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سلګونه غړي وژل شوي دي. د برتانیې د کنزرویټیو ګوند مشره تریزا مې په رسمي توګه د هیواد وزیر اعظم وټاکل شوه. د انګلستان ملکې دویمې الیزبت د مخکنی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون استعفا هم پرون منظوره کړه. د روس حکومت د امریکا د خارجي نشریاتو ملکی مطبوعاتي فعالیتونو د سارنې د بورډ مشر جیف شل ته د ورتګ اجازه ورنکړه. شل د روس ویزه درلوده خو د ماسکو هوایي ډګر ته له رسېدو سره امنیتي ځواکونه ونیو او تر څو ساعته ایسارولو وروسته یې امستردم ته واپس ولېږلو. د ایران د صحت وزارت په دې هیواد کې د جنسي اړیکو له امله د ایچ آی وی وایرس او ایډز ناروغۍ د خپرېدو د زیاتېدو خبر ورکړې. د ایران د روغتیا وزارت د جولای په 12 خبر ورکړ چې لږ تر لږه 2000 کسان په دې هیواد کې په ایچ آی وی اخته شوي چې 8000 نارینه او 5000 پکې ښځې دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر ترته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رفت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنیو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې مارشل لا راوستو او د ملک دننه جمهوري حکومت ختمولو لپاره د آرمی چیف جنرل راحیل شریف د عکس والا بینرې او بورډونه د دې کال د جنوري په میاشت کې په دیوالونو او د ګاډو په شا لګول شوي وو. خو اوس دا قسمه بینرې اسلام آباد، پنډه، فیصل آباد، لاهور او کراچۍ سره سره د ملک د نور ښارونو په غټو سړکونو په نظر راځي، کوم چې په ملک کې د اول نه موجود سیاسي ګرما ګرمۍ کې د اضافي وجه جوړېدای شي. ادارې وایي چې دا بینرې چا ګمنامه ډلې نه بلکې یو غیر معروفي سیاسي موو آن پاکستان لګولې دي، کوم چې په الیکشن کمیشن کې رجسٹرډ دي او په بینرو د دوی د ګوند نوم او ټلیفون نمبر هم لیکل شوی دي. ادارې زیاتوي چې جنرال راحیل شریف په سږ کال د نومبر میاشت کې ریټایر کیږي او شپږ میاشتې وړاندې د نوکرې مودې نه زیاتېدو واضح اعلان هم کړی. خدا پارټي آرمی چیف ته بیا د راتلو دعوت ورکوي او په بینر کې لیکلې دي چې دلته خبرې پرېږده او خدای لپاره اوس واپس راشه. ادارې لیکي چې د پاکستان فوج بیان هم د دې خبرې انکار کړی دی چې بینر لګولو سره د فوج یا د یوې بلې ادارې هیڅ تړون نشته. حکومت هم داسې قسمه کاروایانې د فوج خلاف شکونه پیدا کول یو کوشش ګڼلې ده. د اپوزیشن مشر خورشید شاه هم دا بینر د فوج خلاف سازش ګڼي. ادارې اخره کې وایي چې د جنرال راحیل شریف په مشرولۍ کې ملک دهشتګردۍ د فضانه بهر روان دی، نو په داسې کې په دې بینرو غیر ضروري بیانبازي نه دي کول پکار. حکومت له پکار دی چې چا دا بینرې لګولې دي او د هغې څه قسمه عزائم دي د هغې دې تحقیقات وکړي او د دغه خلکو خلاف د دایین او قانون مطابق کاروایی وکړي او اپوزیشن دې هم په دې اړه د صبر مظاهره وکړي او په دې معاملې کې د خپل مثبت سیاسي کردار ولوبوي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور د ضلع حکومت لخوا په پېښور کې سړکونه، فوټ پاتونه، لارې کوڅې، د پوډرو او نورو په نشه کې اخته کسانو نه پاکولو کمپین ډېر ښه ګام دی. د ضلع ناظم په هدایت د ټولنې خیر ښېګڼې ادارې او پولیس ادارې لخوا په خپلو ذمهواریانو توجه ورکړې کیږي. ادارې لیکي چې په پېښور ښار کې په نشه کې بوخت کسان ورځ په ورځ زیاتېږي. مخکې به داسې کسان وو خو اوس د پېښور د غټو پلونو لکه مفتي محمود
فلائی اوور لاندې په مکمل توګه د غنشه کونکو میشته شوې دي. کيو خو د خار د خلا لپاره ونی بوټي لګول شي، نو بل خو د دغه کسانو لوجه په خار او خو شا کې خزل او تافون زیات شوې دي. ادارې زیاتوي چې دا خبره هم د پوهنه بهر ده چې د پولیسو موجودګۍ کې دا منشيات څنګه راځي او څنګه په کلو سره استعمالېږي. ادارې وایي چې د ضلع ناظم لخوا چې کوم هدایت اوس ورکړی شو، دا کار هغه له اول ورځ نه کول پکار وو، او دا هم چې د ټولنې د خیر ښېګڼې سرکاري او نجی ادارې د دې علاج اول نه ولې نه کوي چې کوم د دې د مرګ حالت ته رسېدو نه پس کوي. ادارې وایي چې په پېښور کې د صحت او صفایي نظام هسې هم ښه نه دی، خو چې تر څو پورې په نشه کې اخته د دغه کسانو نه ښار نه وي صفا کړی، نو تر هغې پورې د ښار د پولونو او د خواوشو پارکونو صفایي کول ممکنه نه ده. ادارې وایي چې داسې قسمه کمپین وړاندې هم چلولی شوي دي، خو بیا یو څو ورځې یا هفتې پس نشه کوونکي بیا خپل دغه ځایونو ته راشي. ضلع ناظم لا اوس پکار دی چې دا کار یقیني کړي او په دې کې خپل ذاتي دلچسپي واخلي چې دا خلک بیا واپس رانشي، او سرکاري ادارې دې د دغه کسانو علاج یقیني جوړ کړي، او پولیس ته هم د منشیات خرڅولو والو خلاف خپل رویه سخت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلوماټ مجله لیکي چې دا مهال د منځنی ایشیا او جنوبی ایشیایي هیوادونو ترمنځ د توانایي د پروژو په اړه کومه همکاري روانه ده. هغې ته په کتو سره که افغانستان دغه پروژو نه ګټه پورته کول غواړي، نو باید په هیواد کې دننه امنیت او د بنیادي ډانچې رغولو ته پام وکړي. بلخو واشنگټن پوسټ لیکي چې له غربي طاقتونو سره د ایراني اټمي معاملې له وجې د ایراني ولس چې کومې هیلې وي هغه د یو کال پوره کېدو باوجود نه دي پورا شوی. دغه دواړو مقالو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
دی ډیپلوماټ مجلې د مندنی او جنوبی آسیایي هیوادونو د توانایي په پروژو کې د افغانستان د رول په اړه په خپل راپور کې لیکلي دي. پراتلونکو یو لسیزه کې چې د توانایي تجارت او ترانزیت په اړه د جنوبی او مندنی آسیایي هیوادونو ترمنځ همکاري را روانه ده. افغانستان غواړي چې دغو اقتصادي پرمختګونو ته په کتو سره خپل تګلارو کې بدلون راولي. مجله زیاتوي چې د بیلګې په توګه کاسا یو زر د بجلی د برآمد هغه پروژه ده چې له مخې به د اوړي په موسم کې د تاجکستان او کرغیزستان نه اضافي بجلی پاکستان او افغانستان ته ورکول کیږي. د دغه منصوبې پرانیسته د روان کال د مئی د میاشتې په 12 نیټه د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې شوه، او په دې باسه د پاسا 9.5 میلیونه ډالر لګښت راځي. راپور کې راغلی چې د دې ترڅنګ د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هند د ګیس پروژه چې د ټاپی په نوم هم پیژندل کیږي، که یو خوا د افغانستان لپاره یو مرکزی منصوبه ده، نو بل خوا د سیمې نورو هیوادونو لپاره هم ډیر د اهمیت وړ ده. په دغه پروژه باندې د ایشیایي ترقیاتي بانک په مالی مرسته 9 ارب ډالر لګښت کیږي. د دې پروژې له مخې به د ترکمنستان نه پاکستان، افغانستان او هند ته د 150 کالو پورې 3.3 ارب کیوبک متره قدرتي ګیس انتقالیږي. د مجلې په خبره خو د دې پروژو پر مخ کې په افغانستان کې دوه داسې ستونزې دي چې کابل له پکار دي هغې ته په ترجیحي بنیادونو پاملرنه وکړي. یو په دغه هیواد کې امنیت ډیر خراب دی، او بل د کومو سیمو نه چې دا پروژې تیریږي هلته بنیادي ډانچه ډیره خرابه ده. بلخوا واشنگټن پوسټ وسپانه په خپل راپور کې د ایران سره د غربي طاقتونو د ایټمي معاملې د یو کال پوره کېدو موضوع راغستې ده، او لیکي چې یو کال مخکې د امریکا او نورو غربي هیوادونو سره ایران د خپل ایټمي پروګرام د محدودولو په سر یو تاریخي لوزنامه لاسلیک کړه چې له مخې په دغه هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه لرې کړل شو. د دغې لوزنامې نه پس په ایران کې ولس د ډېرې خوشحالۍ اظهار وکړو. لارو کوڅو ته راووته او ایراني جنډې یې رپولې. خو د ورځپاڼې په خبره یو کال مخکې ایراني ولس چې کومو امیدونو پوره کېدو په تکل کومې خوشحالۍ کولې، په یو تازه سروې کې هغه څه چې ډېر ښه ښکارېده هغه څه ښکلي نه دي، ځکه چې د یو کال تېرېدو نه باوجود د ایراني ولس هغه هیلې نه دي پوره شوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان حکومت د هغو زرګونو ماشومانو په ساتنه کې ناکام شوی چې تر ډیرو خرابو شرایطو لاندې کار کوي. د دې نړیوال سازمان رپورت چې پنځشنبه د خبرېدو اجازه ورکړل شوی په یو دیش مخونو کې د افغان ماشومانو حالات ته کتنه نه کوي. نور تفصیل له فرشته جلال زین اورو.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې میلیونونه ماشومان جبري کارونو ته مجبور دي، خو یو لوی برخه ډیر خطرناک کارونه کوي. د سازمان په خپل تازه رپورت کې ویلي په افغانستان کې د کوچنیو کارګرانو تر نیمایي کمه برخه ښوونځي ته ځي او په داسې شرایطو کې کار کوي چې د زخمي کېدو او حتی مرګ امکان موجود وي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څارونکي پیټي ګاسمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي فقر او له قانونه سرغړونه د دې ستونزو دوه عمده عوامل دي.
What we wanted to do with this report is call new attention on the part of President Ghani's government.
موږ د رپورت هدف دا دی چې یو بیا د ولسمشر غنی حکومت د هغو ماشومانو وضعیت ته پام وکړي چې په خطرناکو ځایونو کې کار کوي. موږ په دې رپورت کې یوازې هغو کارونو ته زیات پام کړی چې د کوچنیو کارګرانو ژوند له حتمي خطر سره مخامخ کوي. د بیلګې په ډول موږ د غالیو په کارخانو کې د کوچنیانو د کار مخالف یو ځکه هغوی ته تنفسي مرضونه پیدا کوي او یا فلزکاري چې د هغوی د سوځېدو او زخمي کېدو امکان زیات دی. د بشري حقوقو څارنې د نړیوال سازمان د څارونکو زیاته کړه چې په افغانستان کې حتی د 50 کلونو ماشومان د کار کولو مجبوریت لري چې د دې هیواد د کار قانون او د نړیوالو بشري قوانینو مخالفت کوي. د پیټي ګاسمن په وینا د افغانستان حکومت په 1900 برخو کې د ماشومانو پر استخدام بندیز لګولی خو په دې هیواد کې د قوانینو عملي کولو ته کمی پاملرنې ستونزې زیاتې کړي دي. پیټي ګاسمن وویل د افغانستان حکومت باید دا کړی پراخه او خپل قوانین عملی کړي. موږ نه وایو چې هر کار چې ماشومان یې ترسره کوي خطرناک دی، خو داسې مشخص ځایونه شته چې هلته د هغوی د کار له امله د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ دی. حکومت په دې پوهیږي چې کوچنیان باید کار ونه کړي، خو له حکومت غواړو چې یوازې د بندیز په اعلان اکتفا ونه کړي بلکې دا قوانین عملي کړي. موږ غواړو چې د افغانستان پر حکومت فشار راسي چې قوانین عملي کړي، ځکه دا نه یوازې د دې ستونزې د حل لپاره مرسته کوي بلکې د افغانستان د راتلونکي لپاره هم دا سم کار دی. ولسمشر غنی په خپل هیواد کې د اقتصادي ودې لپاره پر فعالیت ډیر ټینګار کوي، ځکه د هغه په باور اقتصادي وده وضعیت ته تغیر ورکولای شي. خو د افغانستان د کوچنیانو څلورمه برخه کار ته مجبور دي. موږ دقیق ارقام نه لرو چې څومره ماشومان په خطرناکو کارونو لګیا دي. د بشري حقوقو د خپلواک سازمان د څارونکو په افغانستان کې د وسلوالو ډلو له لوري د کوچنیانو استخدام او په کارځایونو کې له هغوی جنسي استفادې ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې له دې عمله یې هم خپل اندیښنه د افغانستان له حکومت سره شریکه کړې ده. پیټي ګاسمن ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت باید له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې کوچنیان په سختو کارونو ګماري، کوچنیانو ته د ښوونځي د تګ زمینه برابره کړي او د هغوی پر راتلونکي پانګونه وکړي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
کوټس انډیا وپانی په کشمیر کې روان د تاوتریخوالي حالات ته کتنه کړې ده. وپانی لیکي په کشمیر کې حالات په دې تیرو ورځو کې د یوې وسلوالې ډلې مشر تر وژل کېدو وروسته خراب شو چې پکې په مظاهره کې تر شلو زیات کسان وژل شول. وپانی هغو وجوهاتو ته کتنه کړې چې ولې د دغه سیمې ځوان کول په قهر شوي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورت کې اورو. کوټس انډیا وپانه لیکي په تیرو دریو ورځو کې په کشمیر کې تر شلو زیات کسان وژل کېدل. په سیمه کې یو وار بیا د خلکو غوسه راپارولې ده. وپانه لیکي په سیمه کې تشدد د جمعې په ورځ د حزب المجاهدین وسلوالې ډلې کمانډر برهان مظفر ونی تر وژنې وروسته مخې ته راغلی دی. د وپانه په خبره قهرجنو خلکو په امنیتي ودانو کاڼي ورولي او په جوابي کاروایی کې امنیتي ځواکونو هم د اوښکې بیونکې ګیس او د ګولو استعمال کړی دی چې پکې مظاهرچیان وژل شوي دي. په مظاهرو کې یو پولیس والا هم وژل شوی دی. وپانه هغه وجوهات بیانوي چې ولې کشمیری ځوانان په قهر شوي دي. د وپانه په خبره د ډیرو شنونکو په خبره داسې نوې خبره نه ده. د سیمې خلکو تر دې مخکې هم د وسلوالو په جنازو کې احتجاج کړی دی. په سرینګر کې د یوې مجلې ایډیټر شوکت اے موټا وایي کشمیری وګړي هند ته د جاري او قابض هیواد په سترګه ګوري چې د هغوی د خواهش خلاف یې سیمه قبضه کړې ده. وپانه لیکي د کشمیری وګړو او سیاسي کارپوهانو په فکر هند د کشمیر مسلې د سیاسي حل لپاره سنجیده ګامونه نه دي اخیستي. وپانه لیکي د کشمیر په یو نسل کې چې زیاتره عمر یې تر وسلوالۍ او عسکریت لاندې تیر کړی دی، د مایوسۍ احساس په ورو ورو زیات شوی دی. د اپوزیشن یو لوړپوړي سیاسي مشر علي محمد ساگر په خبره کله چې د عوامي جذباتو په وړاندې د زور استعمال کیږي نو نتیجه یې همدغه شان حالات دي چې اوس مخامخ دي.
ویپانه لیکی پا امریکا د یو لسم ستمبر د ترهګر بریدونو پس په کشمیر کې ازادي غوښتونکو مشرانو خپل کمپین او جدوجهد د یو ځانګړي تحریک په توګه د خودلو لپاره د سیاسي پروسې او مذاکراتو ملاتړ شروع کړ. خو دغه ستراتیژي تر هغې وروسته ناکامه شوه کله چې ازادي غوښتونکي مشران په 2008، 2009 او 2010 کال کې د ولس د لویې کچې له تحریکونو په ګټه اخیستو کې ناکامه شول او د حکومت رد عمل د مظاهرو په وړاندې ظالمانه و. ویپانه لیکی د دې نتیجه دا وه چې مسلح جدوجهد یو وار بیا زور ونیولو او د ونی پشان وسلوال مخې ته راغلل. ویپانه لیکی د امنیتي ځواکونو رد عمل حالات لا خراب کړل چې د تیرو کلونو پشان دا ځل هم د جموں او کشمیر پولیسو ته په سیمه کې د جارح په سترګه قتل کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په تاندهلی کې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو په سکولونو کې د سہولتونو په نشوالي تفصیل درکو. د دې ترڅنګ د لیکوالي او شاعرې کلثوم زیب سره خبرې لرو. فرخنده اسد دا پروګرام جوړ کړی.
په تاندهلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد درکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو په سکولونو کې د سہولتونو په نشټوالي خبرې کوو.
بالکل
دا به هم باورې چې ولې اکثره جنکۍ په لرو پرتو سیمو کې د پنځم وروستو سکولونو ته تګ پرېږدي.
زمونږ سره پرایمري لیول پر ماشومان خو سکولونو ته روانې وي، خو چې کله پرایمري لیول یوه ماشومه شپږم کلاس ته شي نو هغه سکول پرېږدي. هغه مین وجوهات دي چې هغه ته سکول کې بیسک فیسیلیټیز نه وي.
او د یوې لیکوالې او شاعرې کلثوم زیب سره هم خبرې کوو.
دغه خندان چې تاسو وګورئ نو د قبایلي سوچ فکر بیا زموږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه د مخکې تلو ته ده نه پرېږدي.
تر ټولو وړاندې په خیبر پښتونخوا کې د جینکو په سکولونو خبرې کوو. په خیبر پختونخوا کې تعلیمي کارپوهان وایي د صوبې په زرګونو سکولونو کې بنیادي سہولتونه نشته چې د دغې له وجې په ډېرو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تګ پرېږدي چې پکې زیاته شمېره د جنکو ده. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې تر مخه د دغه صوبې په زرګونو پرایمري او های سکولونو کې بنیادي سہولتونه نشته چې پکې سراب سو او نیمو زرو سکولونو کې د سکلو پاکې اوبه نشته. په سباندې لسو زرو سکولونو کې بجلی نشته. د پنځو زرو سکولونو چاردیواري او سباندې سلور زره بیا غسلخانې نه لري چې د دغې له وجې خاص کر جنکۍ سکولونو ته تګ پرېږدي. د سوات د مټې د جنکو د سکول یوه پرنسپله ګل خاندانه وایي په سیمه کې جنکۍ زده کوونکي او استادانې ډېر مشکلات لري. سکولونه لرې دي او بیا سهولتونه هم نه لري.
دلته څه خوله پرمېچرو آلریډي ټول سکولونو کې کمی ده. بالکل واړه پسمه کرنا شي بالکل لکه نشته سره شته نه سکولونو کې پرمېچرې. یو دغه چې په دې کې د کمرو کمی ده په سکولونو کې اثر تعداد سیوایي ماشومان پکې بیا نه راځي. هغه پسمه کو نه چې په دې کې پرمېچر بیا هم نه خوده کیږي. او د اوبو پکې امتیایي کمی ده. د اوبو درته ځنې کم نه لري. د اوبو ډېر زیات کمی ده. تاسو ورته باندې ماشومان چې یوز کیږي هغه هم ځان ته پراتی او ماشومانو د سکولو د پاره هم پراتی.
په خیبر پښتونخوا کې په تعلیمي پرمختګ کارکون د غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکونکي عمر اورگزی وای د صوبې زیاتره سکولونه بنیادي سہولتونه نه لري او همدغه وجه ده چې په ځینو لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې ماشومان جنکۍ بیا سکولونو ته نه ځي.
25 لاک لږ مطلب 24.5 لاک وي 25 لاک وي موږ سره ماشومان سکولونو نه بار دي. هغه کې 60% ماشومان دي او 40% الکان دي. هغه ایج سکندا عمر 15 کال نه 14 کال پورې هغه دا ایج ده هغه سکولونو نه بار دي. موږ سره خیبر پښتونخوا کې 25 ډسټرکټ دي. هغه کې موږ سره زیات خراب تورغر او کوهستان او بډاګرام کې دي. هلته کې د سکول انفراسټرکچر سکندا اچھا دا سکوم یو مشومان سکولونو نه بار دي. زمونږ دلته کې هغه سوسایټي باونډز دي یا داسې څه نور وجوهات دي. هغه وجوهات دا دي چې سکولونو کې بیسک فیسیلیټیز نشته. زمونږ سره پرایمري لیول پر ماشومان خو سکولونو ته روانې وي، خو چې کله پرایمري لیول یوه ماشومه شپږم کلاس ته شي نو هغه سکول پرېږدي. هغه مین وجوهات دا دي چې هغه ته سکول کې بیسک فیسیلیټیز نه وي لکه واشروم شو، ډرنکینګ واټر شو، باونډري وال شو. هغه ته دا فیسیلیټیز نشته په سکولونو کې. نو هغه وجه نه بیا ډراپ آؤٹ ریشو پرائمری لیول نه بعد زیاده شي. پرائمری نه لاندې کم وي. او موږ چې څومره انرولمنت کمپین نه سیول سوسایټي دي که گورنمنت ته غاریو ډپارټمنټ دا انرولمنت کمپین هوچلی. زموږ د ستاسو د ریډیو انفارمیشن تر مخه اغوتا د ایجوکیشن ډپارټمنټ ته دا پیغام ورکړو چې کاینلی یو داسې سیستم د میکانیزم د جوړ شي چې کوم مشمان سکولونو کې انرول شي هغه د چک اینڈ بیلنس وسطی شي. هلته چې ډېر مشمان سکولو کې انرول شي زما خپله په سکولونو کې ډېر تګ راتګ وي. هلته چې مشمان دا ګیله کوي چې ماته په سکول کې کمرې کې ځای نشته.
د خیبر پختونخوا حکومت 2014 مالی کال لپاره 111 ارب روپۍ تعلیم ته مختص کړي دي چې دغه به د صوبې په تعلیمي پرمختګ مصرفوي. د صوبې د تعلیم وزیر وایي دوی په لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې د جینکو د تعلیمي پرمختګ لپاره زیات کار کوي.
جینکو خو اوبویسلی زموږ په سوسایټي کې لږ غونډه دغه دغه شته چې د جینکو تعلیم کم دی نسبتا د لکانو ټوټل کم دی. خو بهر له دې چې نسبتا د جینکو لږ سیوا کمې راځي ترې د پرمختګ مختلف د دې نه علاوه د دې کمپین نه علاوه د دې کې کوشش کوو چې سره زیات تنظیم رول کولی شو. خو د دې نه مونږه ریګولر بیس باندې یو بل پروګرام شروع کړی چې په هغه کې مونږه لیست ډیولپ ډیسټریکټس کوم دي په هغه کې تورغر شو کوستان شو نور داسې علاقې چې لیست ډیولپ ډیسټریکټس دي په هغه کې مونږ د شپږو سو نه والا تر 1200 روپو پورې تر 2000 روپو پورې مونږ سټایپنډ ورکو وظیفه ورکو ماشومانو جینکونه چې هغې سکولو کې انرول شي چې انکاریج شي چې مور او پلار ته څه انسینټیو ملاوېږي او هغوی په دې دغه کې انسینټیو د وجې ماشومان یې سکولونو ته رولېږي. یو دغه دی. بل د دې نه علاوه دویم نمبر د جینکو د تعلیم د سیوا کولو لپاره مونږ یو لیست یو د سیس کې اګین هغه به ایجوکیشنل مینیجر چې کوم دی ښځې ایجوکیشن افیسر چې کوم دی هغې نه مونږ 50% ایکسترا سیلری ورکو چې هغې انکرج شي هغې ناکو ته تلو باندې او هغې ښه دغه سره کار کوي ښه کوشش کوي محنت کوي انکرج کېږي. د هغې دپاره مونږ ایجوکیشن مینیجر دپاره فیمیل ایجوکیشن مینیجر دپاره 50% ایکسترا سیلری ورکو.
که څه هم صوبایي حکومت په واک کې دراتلو سره په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي اعلان کړه خو تعلیمي کارپوهان وایي په صوبه کې لا هم په زرګونو سکولونه داسې دي چې زده کوونکي بنیادي سهولتونه نه لري او باید د صوبې حکومت په تعلیمي پرمختګ په خپلو اعلانونو عملي کار وکړي. او اوس هم راځو د وی لیکوالي او شاعرې مرکې ته. کلسوم زیب د سوابه سره تعلق لري. هغه یو استاذ او لیکواله ده. د پښتو په یو شخصي ټلویزیون کې د قربانی په حیث هم کار کوي. په پښتو او اردو دواړو ژبو کې شاعري کوي. د پښتو د شاعرۍ یو کتاب یې هم چاپ شوی ده او د پیپلز ګوند سره تعلق لري. د خپل تعلیم په اړه دا وایي.
زه د سوابه علاقې یم او راغلی یو اوس خاریه کې اوسو پېښور کې. او بله خبره دا ده چې تعلیم کله زه ودېدم نو هغه وخت کې زه میټریکولیټ وم مطلب ما لسم پاس کړو. او چې کله مې ماشومان درې واړه مې دي واده شوم درې ماشومان مې هغه مې لوی کړو د هغې نه پس ما چې دی نو پرایویټ تعلیم چې دی نو شروع کړو. او نن سبا زما ایم ایس سی وومن ان جینډر سټډیز اخیری لاسٹ پیپر ورکړی دی او ورسره ورسره ایم اے اردو فائنل اس ما دا کو بی ایڈ میں ورسره وکړو ځکه چې زه یو ټیچر هم یم. او د دې نه علاوه دا د چې ماشومان
کلسوم زی وایي دا د یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري نو ځکه دا هم د ډېر پخوانه په سیاسي هلو ځلو کې برخه لري.
خبره داسې ده چې کورنۍ زمونږ به نه سیاسي وه لکه د پای خدمتګارو پارټي چې وه کله د باچا خان نو زمونږ کور د هغې دویم کور زما ترې چې دی فردوس خان د کوکو په نوم یادېده هغه وخت کې نو د باچا خان لومړی ملګری و. هغه د 14 کالو چې هغه د خدای خدمتګار په تیاري کې شامل شو د باچا خان لومړی ملګری او 19 کاله کې د تیر کړی دی. نو زمونږ کور چې وو نو دا یو لکه تاسو ورته د سیاسي تربیتګا ویلې شي نو زمونږ په کور کې به هر وخت میلمانه تلو راتلو ټول سیاسي لیډران ښځې سړي نو د ماشوموالي یاده داسې چې مونږ به ټولو سره میلاوېدو نو یو مدرسه وه د سیاسي نو هغه وخت کې دا وه چې دغه ډېر زیات وه سختي ډېره زیاته وه. زمونږ کور به هر وخت نیلام کېده زما پلار به په خپلو پیسو خپل کور واپس اخېستو دغه شان د جایداد خبره وه. ډېرې قربانۍ وې ډېر هر وخت به یو هنګامه وه مونږ کره نو د سیاست نه بیا څنګه بچ کېدای شو؟ لکه دما دغه بعضې وخت داسې لږې چې زه کېدای شي سیاسي ورکر یم. بیا چې واده نه پس دغه وانو د پیپلز پارټۍ خبره تاسو کوئ، نو د دې سره زما تعلق زما د کور والا په وجه باندې دی، د سړی چې نه دی دا غي په پیپلز پارټۍ سره تعلق دی. نو بیا دا و چې غیره د
دا چې اوس ښځې په سیاسي هلو ځلو کې د پخوانه آیا زیاته برخه لري او کنه، او آیا ځوان کول د خپلو مسلو نه خبر دی؟ په ځواب کې کلثوم زیب وایي،
زمونږ دا وخت چې و دومره ډېر وخت خو نه دی شوی، خو زمونږ دا تاسو که خپل نظر واچوئ نو تیر دا لس دولس کاله داسې شو چې خلک څه عجیبه غوندې شو. د دې نه مخکې د هر سیس لکه خپل یو قدر او یو عزت او یو دغه، نو زمونږ د خپل هغه وخت سیزونه چې مونږ را یاد کوو نه پس، نو هغه خو که به تاسو په یو تعلیمي اداره کې وایي نو هلته به مو ښه کتاب پاټیانو د سټوډنټانو یو سیاسي تربیت کوو. بیا زمونږ اجرې وي، بیا زمونږ کورونه او زمونږ ناسته پاسته وه، زمونږ خپل قبایلي روایاتو کې چې کوم سیاسي ګوندونه جمع وو د هغې، نو هغه وخت کې دې کې ډېر فرق دی. اوس خو څه عجیبه غوندې حالات دي. تاسو یقین وکړئ چې زمونږ خپله علاقه ده سوابه، او هلته تاسو ماشوم نه وړوکي نه بي سیاسي تپوس وکړي نو به دله ټیک ټاک جواب درکړي. خو چې مونږ دلته کې اوس پېښور کې زه اوسېږم، او دلته کې دا نن سبا چې کوم ځوان کول دی د دې اپروچ ته ډېر عجیبه ټویټر راغی، نو فیسبوک راغی، او دا اوس نوي چې سیاسي کوم سیزونه مخې ته راځي، نو یو زما بښنه غواړم خو یو ګندګي غوندې، یو څه بدتمیزي غوندې، پټې غوندې، عجیبه غوندې ماحول دی. او باقي پاتې شو دا چې تاسو وایي چې ښځې په حیثیت باندې زه ګورم، نو که تاسو سوچ وکړي او وګورئ، نو زه خو یو لیکواله هم یم، او دا ورسره ورسره ایجوکیشن سره هم تعلق لرم، ګرځم فیلډ کې، مو کار ډېر زیادي په میدان ګرځم، هر حقیقت ګورم. لکه دا نه دی چې تصوراتي یا ما په ټي وي په دغه څه زه په میدان کې ګرځم، نو ماته دغه سیزونو احساس ډېر زیات کېږي. نو د ښځې زما په خپل خیال باندې چې د ښځې کوم رول دی، هغه ډېر زیات او د یو معاشرتي د معاشري د تهذیب د دې جوړولو کې د ښځې ډېر اهم رول دی. لکه زه خپله چې ما نه څوک تپوسو کې چې ښځه کمزورې ده، زور کم چې نه ښځه چېرې کمزورې کېدی نه شي، ځکه که هغه د تخلیق د مرحلې نه تېرېدی شي نو هغه هر څه کولی شي. خو د بده مرغه چې دا نو ښځې ته مخې ته ډېر زیات خندان دي، هغه پر د هغې پرمختګ نه کېږي. ځکه خندان چې تاسو وګورئ نو د قبایلي سوچ فکر، د قبایلي تهذیب، بیا زمونږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه د ښځو مخې ته دي او دې مخکې تلو ته ده نه پرېږدي.
کلثوم زیب یوه لیکواله او شاعره هم ده. هغه وایي د پښتو ژبې د شاعرۍ یو کتاب یې چاپ شوی، او اوس یې د اردو ژبې د شاعرۍ کتاب د لمس حیات په نوم را روان دی چې دا ورته ډیره لیواله ده.
زه چې دی نو ماشوموالي نه لګیا یم، لیک کوم پښتو کې، کوم اردو کې، کوم په 2000 کې دلته چې کله د پښتو عالمي کانفرنس دویم، نو هغه دوران کې زما یو کتاب شاعری سیاسی آرٹیکل کی نو لکھوال کی نوی جن کی بازی وحدت اخبار کی مختلف چیزوں کی راضی زما پوئٹری هم شامل دي، او کله نو کله کې خو خیم لکه څنګه چې تاسو ته سټیج نه پیدا کړم او ما ته امکان کو تاسو ډیره مهرباني. بل دلته کې بجای د دې چې زه خپل شعر او عمل د شعر نه به مخکې یو خبره وکم، د ځان ته چې سیاسي لیډران وي یا څنګه، یا دا چې تاسو وایي چې شاعر څنګه، نو زما په خیال کې دی نو چې شاعر او ادیب سیاسی نظریه نه لري نو هغه ښه لیکوال نه شي کېدای. نو د لیک او د لوست دا سلسله چې دا، نو دا انسان ته ذهني، فکري، سکون هم ورکی خو یو لطیف احساس ورکی او هغه احساس چې دی د انسانیت د درد د هغه سره د مینې د هغه سره د جوړښت او د تړون یو سلسله ده. نو زما په خیال که دې سیزنو ته اپروچ زیات شي او دې ته مونږ نږدې شو نو زیات ښه معاشره زیات ښه سیستم مونږ د دې ځای دپاره دغه کولی شو. نو که ستاسو اجازه دي نو زه وړوکې غوندې یو نظم دی خو دا زه غواړم زما پښتو زه غواړم چې زه د دې خپل اردو کتاب لم چې حیات زما چې کوم دی نو دې دپاره زه ډېر زیاته لګښوی چې لیواله یم پښتو کې ورته ویلی شم که نه. نو دا وړوکې غوندې یو دریو لاینونو ورکوټې نظم دی دا به زه ستاسو په مخ کې وړاندې کړم. بښنه به غواړم دغه پښتنو نه چې څوک پښتو اورېدل غواړي زمانه جیون کتھا مطلب د ژوند کیسه جیون کتھا ہنستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو جیون کتھا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پھرنم ہنستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو جیون کتھا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پھرنم
داوا د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.